په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه یې د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو د کار بندیز له بشري حقونو د نه زغملو وړ سرغړونه بللې ده. ښاغلي ګوتیرش پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه له طالبانو وغوښتل چې سملاسي دا او نور هغه حکومتونه بیرته واخلي چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. بل ورته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه هم ویلي چې د اوسنیو چارواکو لخوا د دوی پر ښځینه کارکوونکو بندیز غیر قانوني او د نه منلو وړ عمل دی. یو نامه پرون ماښام په یوه اعلامیه کې د طالبانو د دې اقدام په وړاندې یو ځل بیا شدید اعتراض څرګند کړی او هیله څرګنده کړې چې طالبان دا پریکړه بیرته واخلي. د بې پوله ډاکترانو ټولنه وایي په افغانستان کې د دوی کاري ډلې د میرمنو د کار د بندیز په برخه کې د طالبانو له نوي اقدامه نه دي متاثره شوي. دغې ټولنې چې مرکز یې په واشنګټن کې دی پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز په برخه کې د طالبانو پریکړه غندلې او ویلي دي چې ښځې د بشري مرستو او روغتیایي خدمتونو په رسولو کې مهم رول لري. د بې پوله ډاکترانو ټولنې ویلي په افغانستان کې تر ډېره د بېکارۍ له کبله خلک په بشري مرستو متکي او له شدید بېوزلۍ سره مخامخ دي. طالب چارواکي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د لسګونو میله وسلو د نیولو خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دیرش میله چرایي وسلې چې په یو موټر کې بار وي د ګرمسیر ولسوالۍ په سفار ساحه سیمه کې نیول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې دا امریکایي ساخت وسلې دي. چارواکي په هلمند کې دغو وسلو د نیولو خبر داسې مهال ورکوي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د طالبانو حکومت وایي دا مهال داعش پرته بل هیڅ نړیواله ترهګره ډله په افغانستان کې فعالیت نه لري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا د نورو ترهګرو ډلو د موجودیت خبره د ده په ټکو هغو ډلو ته تبلیغ کول دي.
داعش په ډېره ټیټه کچه باندې اوس افغانستان کې ستا خو له پخوانه ډېر ځپل شوی او کمزوری شوی ده او لا هم د اسلامي مرض ځواکونو د هغو په وړاندې باندې په ټینګه ولاړ دي او نور د بل چا ډلې یا نور مسله خاصه خلق په افغانستان کې نسته او دلته خو دل بیا خطر بلل دا سم نه دي.
ښاغلی مجاهد دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تازه له واشنګټن خبرېدونکي ډیپلومات مجلې د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د القاعده ټي ټي پي او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخیل روسیې سره د خپل حکومت د سیاسي اړیکو د پراخېدو خبره کړې ده. د دې وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې متقی پرون کابل کې د روسیې له سفیر دیمتری ژنروف سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې. نوموړي لیکلي دي د غولیدنو کتنو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي اړیکو هم خبرې وشوې. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف وویل چې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې دوی خپله قونسلګري بیرته پرانستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیې د وال سټریټ ژورنال امریکایي خبریال په غلطۍ سره توقیف کړی دی. بلینکن پرون د ناتو په مرکز بروکسل کې خبرلاند ته وویل دوی د ایوان ګریشکوویچ پر قضیه کار کوي. دغه امریکایي خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د روسانو په نظرونو راپورونه برابرول تیره اونۍ روسیې امریکا ته د جاسوسۍ په تور توقیف کړ. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې په د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو به هم لنډ خبري برخه لرو. ملګر ملتونو په افغانستان کې خپل ټولو نارینه او خزینه کارکونکو غوښتي دي چې تر دویم خبرداري دي دندو ته نزي. تر دې یو ورځ وړاندې ملګر ملتونو خپل کارکونکو ته دغه مهلت 48 ساعته ټاکلی وو. د سازمان دغه اقدام وروسته تر هغې کړی چې طالبانو په افغانستان کې د دوی پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز ولګو. له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش له طالبانو غوښتي دي چې خپل دا او نور هغه حکمونه بیرته لغوه کړي چې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق محروموي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
ملګري ملتونه وایي طالبانو په لیکلې بڼه له دوی نه غوښتنه کړې چې د دغه سازمان د ماموریت په چوکاټ کې هیڅ افغان میرمن د کار اجازه نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دغه سازمان په تاریخ کې هیڅ یو بل رژیم د دوی کارکونکو د ښځتوب په خاطر لکاره نه دی منع کړی. روزا اوتمبایوا په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ماخام د یونما له خوا خپور شو ویلي د طالبانو له خوا د دوی د خزینه کارکونکو له کاره منع کول پر ښځو د ملګرو ملتونو پر بنسټیزو اصولو او نړیوالو قوانینو تیری دی. بیان کې راغلی میرمن اوتمبایوا د امکان تر حده په لوړې کچې له طالبانو سره په تماس کې ده چې په دې اړه ورته خپل اعتراض ورسوي او طالبان سملاسي دا پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو دا بیان پرون ماښام داسې مهال خپور شو چې د دغه سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارګ ویلی وو د چهارشنبې په ورځ کابل کې د دوی استازي په دې تړاو له طالبانو سره خبرې کوي. ملګرو ملتونو نه دي ویلي چې له طالب چارواکو سره یې د چهارشنبې ورځې خبرې شوي او که نه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته وویل اقتصاد وزارت یې چې د بهرنیو موسسو او بنسټونو اړوند چارې تنظیموي د ملګرو ملتونو له استازو سره د احتمالي خبرو جزئیات نه دي ورکړي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش تیر ماخوستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دوی د ماموریت په چوکاټ کې د ښځو د کار بندیز د بشري حقونو له اصولو د نه زغملو وړ یوه سرغړونه ده. هغه پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دا او نور هغه فرمانونه بیرته واخلي چې نجونې او ښځې د کار او تعلیم له حقه محروموي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د سه شنبې په ورځ له خپلو څه باندې 3000 نارینه او ښځینه افغان کارکوونکو وغوښتل چې تر 48 ساعتونو پورې د دندو ته نه ورځي. د یونما د چهارشنبې ورځې په بیان کې بیا دا مهلت نامعلومې مودې ته غځېدلی او له ټولو کارکوونکو یې غوښتي چې تر دویم اعلان پورې د کار ته نه ځي. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز پراخ غبرګونونه هم پارولی. تازه د بی پولي ډاکټرانو ټولنې دغه اقدام غندلی او دوی تیر ماخوستن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا کار به روان ناوړه بشري ناورین لا بدتره کړي. ځینو نړیوالو بنسټونو او د خیر ښېګڼې ادارو ویلي دا ګام به اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندویو ادارو وړتیاوې کمزوري کړي. د خزینه کارکونکو پر سر د ملګرو ملتونو او طالبانو ناندری تازه نه دي. 13 دسمبر میاشت کې هم چې طالبانو خزی په نادولتي موسسو کې لکار منه کړې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د ولوړپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته ولاړه چې په دې تړاو طالبانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو ادارو داسې مهال خپل ټول کارکونکي تر نامعلومې مودې په کور کې نیولي چې په افغانستان کې په هرو دریو وګړو کې یو هغه یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په وینا له تیرو شاوخوا شلو میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې پر ښځو بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګول شوي دي. په ظاهره همدا بندیزونه د دې لامل شوي چې د طالبانو حکومت هم د کوم هېواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې نړیوالې ادارې پر خزینه کارکونکو د کار بندیز د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده او هغه باید لرې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي او د یونما مرستیال رامز اکباروف فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دغه بندیز سره د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه شوې او زیاته کړه چې دا واضح ده چې هیڅ چارواکي نشي کولای چې ملګرو ملتونو ته لارښوونه وکړي چې څوک باید په کارونو وګماري. الاکباروف ټینګار وکړ چې موږ به له دغو اصولو تیر نه شو. الاکباروف وویل هغې پوهې ته په پام چې موږ د اسلام په اړه لرو دغه بندیز په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی او زیاته کړه چې په سیمه کې ډیرو محافظه کاره هیوادونو ښځې زده کړې او کار ته پریښې دي. الاکباروف چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري چارې هم غږ کوي وویل دغه بندیز به د ملګرو ملتونو لخوا د بسپنې راټولولو هڅې داسې وخت کې له خنډ سره مخ کړي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا پر دغه بندیز خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد په نیویارک خبرلاندو وویل دغه بندیز دا ډیره خوشینه کړی او هغه څه چې دوی له طالبانو تر لاسه کوي هغه پر اسلامي زده کړې او عقایدو یو گزار دی. امینه محمد وویل چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز سره سره به هغوی خپلې میاشتنی تنخواوې تر لاسه کړي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس ګرینفلد دغه بندیز د کرکې وړ وباله او ویل ښځې د افغانستان په ګډون د بشري چارو د فعالیت یوه مهمه برخه جوړوي. په تیره په هغه هیواد کې چې ډیر اړمن کسان د ژوند ژغورنې بشري مرستو ته سخت اړ دي. ملګری ملتونو په افغانستان کې خپل شاوخوا 3300 کارکونکو ته ویلي چې تر دویم اعلان دی دندو ته نزی. په دې اړه اسد الله لودین د حقوقي چارو لکتونکو او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو د دغه بندیز عواقب څه کېدای شي.
د طالبانو د وروستي تصمیم عواقب د افغانستان د پاره متاسفانه منفي اثرات دی، نه تنها د افغانستان د لا تجدید او انزوا سبب ګرځي، بلکې د دې غیر معقول تصمیم کفاره د افغانستان فقیر او مظلوم خلک ورکوي. معلومدار معنی داده چې د افغانستان د پاره او د افغانستان د خلکو د پاره دا ډیر منفی او خطرناک عواقب لري.
سادات صاحب د ملګرو ملتونو عمومي منشي له طالبانو غوښتي چې دغه حکم او نور هغه حکمونه چې ښځې له زده کړو او تعلیمه محروموي بیرته واخلي. د سرمنشي ځانګړي استازي هم له طالبانو سره په خبرو بوخته ده. فکر کوي دا هسبه نتیجه ورکړي؟
د طالبانو د مشرتابه سره د ملل متحد مقامات خبره کومه ګټه نه لري. په دا مهم مسله باید شورای امنیت د ملل متحد مداخله وکړي او یو قاطع او مشخص تصمیم به ونیسي، ځکه چې دا وروستي تصمیم د طالبانو دا د ملل متحد د ټولو معیارونو او د بین المللي حقوقو ارزښتونو مخالف یو تصمیم دی او د ټولو بین المللي حقوقو معیارونو سره تناقض لري.
ملګری ملتونه افغانستان سره بشری مرسته کوي، د نقدو پیسو بستې هم لیږي افغانستان ته. د طالبانو او دغه سازمان ترمنځ ناندرۍ به دغه مرستې څومره متاثره کړي؟
په اوس وخت متاسفانه طالبانو د افغانستان خلک او په خاص ډول د افغانستان د ښځو حقوق د یرغمل په حیث استفاده کوي او غوالي چې د دې موضوع په خاطر د بین المللي جامعه او د ملل متحد نه امتیاز ترلاسه کړي او متاسفانه دا تصامیم کومه ګټه نه لري، نه تنها د افغانستان او د افغانستان د خلکو د پاره مضر او منفي عواقب لري، د خپل د طالبانو د پاره هم دا ډیر منفي عواقب.
او څه فکر کوي د طالبانو دا ګام چې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو د دندو تنزي له نړۍ سره د طالبانو په اوسني نازک غیر رسمي تعامل څخه غیس کوي؟
په اوسني پیچیده احوال کې چې طالبانو د فقدان مشروعیت او لوی حقوقي بحران سره مخامخ دي، دا تصمیم د افغانستان د پاره ډیر منفي عواقب لري او افغانستان او افغانستان خلق بدناموي.
د حقوقي چارو لکتونکو او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د عواقبو په باب مرکه وه. ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې په دې اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي چې وضاحت ترې واخلي. له دې مخکې د طالبانو د اقتصاد وزارت په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و، خو دا لومړی ځل دی چې دغه بندیز د یوناما د دفتر تر خزینه کارکونکو پورې هم وغځاو. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندوی ادارو د طالبانو له چارواکو او طالبانو ته نږدې ډیپلوماتانو سره د خبرو هڅه کړې ده چې په رسمي ډول د ښځو پر غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز لغوه کړي، خو تر اوسه پورې دغو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو او د ملګری ملتونو د چارواکو تر منځ د وروستیو خبرو جزئیات هم تر اوسه یو اړخ نه دی په ډاګه کړی چې آیا دغه خبرو تر اوسه کوم نتیجه نه ورکړي کنه. خو ملګری ملتونو خپل کارکونکو ته ویلي چې تر بل امر پورې دی دندو ته نزی. او وړاندې د خبرونه ډیره برخه هم د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم یو نړیواله موضوع لرو چې له یوې خبرتیا وروسته به واوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران او عربستان لوړ پوړي چارواکي نن پنځشنبه د چین په پلازمینه پیکینګ کې سره ګوري. د غولیدونکو کتنو راپورونه ایرانی او سعودي رسنیو خبره کړې. دا د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان د اړیکو د ښه کولو دوهم ګام دی چې په وروستیو کې ترسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان لخپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره نن په پیکینګ کې ګوري. دا له تیرو شاوخوا وو کلونو رئیس لومړی وار دی چې د سیمې د دغو دوو سیالو هیوادونو ډیپلوماتان مخامخ سره ګوري. په دې ورستوي کې ایران او سعودي عربستان د ترنګرو سیاسي اړیکو د شکېدو هوډ وکړ او ژمنه وکړه چې یو د بل په خاوري کې به ډیپلوماتیکې ادارې هم خلاصوي. یو ایرانی چارواکی رویټرز اژانس ته ویلي، د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان د هوکړې د لاسلیک وروسته د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د اپریل پر شپږمه سره ګوري. تر دې مخکې په نږدې یوه اونۍ کې دوه ځلې د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې سره وکړې او هوکړې وکړې چې د روژې په میاشت کې به سره ګوري. هم د سعودي عربستان شرق الاوسط ورځپاڼې لیکلي، د ایران او سعودي دغه چارواکي د دې لپاره پیکینګ کې ګوري چې چین د دغو سیالو هیوادونو تماس ته زمینه برابره کړې ده. رویټرز اژانس دی و ایرانی چارواکي په حواله ویلي، نننیو خبري کې به د سفارتونو پر بیا پرانستل کېدو خبري وسی. سعودي عربستان په 2014 میلادي کال کې ورسته له هغې په ایران کې خپل سفارت وتړه چې ایران کې معترضانو د یو شیعه مذهبي مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیکو ادارو هجوم وروړ. سعودي هغه وخت ایران کې خپلو ډیپلوماتانو ته وویل چې دا تسلویشتو ساتونو په موده کې ایران څخه ووزی، برعکس سعودي عربستان له خپلې خاورې ایرانی ډیپلوماتان هم وویستل. تر دې وړاندې د یمن جګړې هم د سعودي او ایران پر اړیکو اغیز کړی و. هلته ایران پلوه حوثي ملیشو د سعودي عربستان له ملاتړه برخمن حکومت سقوط کړ چې د ایران او سعودي اړیکې خړې پړې کړې. د نړیوالو چارو یو کتونکي حبیب حسیبی ازادي راډیو ته ویلي، ایران په نړیواله کچه له انزوا سره مخامخ دی، نو هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې او راشه درشه پیاوړې کړي.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم وړاندې په خبرونه کې. د کلغونډۍ میلې پیکه شوې دي. په خوست کې مو له یوې مشاعرې خبرو. د یوې سړې مجلې له مؤسس سره شخېدلی یم.
زه دعوت مجله خو که زه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې، نورلس واتاتیا کې د ناروې هېواد نه پیل شو.
د لنډو کیسو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شوه.
دا مې نهمه ټولګه ده چې په پېښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه.
دا لنډ کیسه درته لرو.
چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغسې شمیر الوتکې کېناستې او پورته کې.
پر همدې کیسې نقد هم اورېدل شي. د ګلونو په دې موسم کې به د ګلونو یوې میلې ته د ادبي مجلې په پیل کې مخه کړو. د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورتګ کم شوی دی. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات کلتور ریاست مسولین وای دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې و او سش کال هم د پسرلی په ورځو کې د یو فرهنګي جشن تابع لري. نور حال د بصیر الحق عادل پراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګل غونډې لسندري سره ارغوانو ته مخه کو.
ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورتا پرتا تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سکال د 13 کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمه ته د تفریح لپاره راغلی ازادي رادیو ته ویل یا د سیمه ته د خلکو د ورتاک د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
سران کسان د خپل فامیلو سره یو ځای تر راځي دي موهین نه خوان داخلي. خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولات نه وروسته دغه تاګ راتاک د کورنۍ کمرنګ شوې ده. مخکې بدل ته ډېر کورنۍ راتلې ډېر خربلات لرل بیروبار بزخت ډېرو خو اوس دغه تاګ راتاک کمرنګ شوې ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې تراغلې ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتل د ګلغونډۍ میلې ته. خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار به دلته و. مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دي ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دې جوړ شي او مشاعرې دې ترسره شي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره چې د غې نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره مونږ ول مانځل چې پیغه کې مونږ سره شاعرانو لیکوالانو د هواد د لوري پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو مونږ سره کې ګډون کړو. سکال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برابر.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په ورسیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په میټه خان سیمه کې د بدلون ادبي بندار په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسګونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی و ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل پراپور کې.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټاخان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بنډار په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعه کوونکو ویل د دې ادبي بنډار څخه یې موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مونږ د ولس او خلکو ته دا پیغام ورکوو چې مونږ باید تل په ژوند کې مثبت فکر اوسېږو او په ژوند کې باید مثبت بدلون منونکي اوسېږو. همدارنګه دویم هدف مې دغه مشاعرې څخه دغه دی چې په دې سیمه امریکا کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کړو.
د دې برنامه یو بل تابعه کوونکی قربان اندېښمن وایي:
نو زموږ غوښتنه هم د مسؤولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو دا ده چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولي استعدادونه راولاړ کړو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل: په افغانی ټولنه کې له سیاسي ستونزو ور اخوا ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د په دې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه:
موږ خو سیاست نه ور اخوا ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کینوې په چا بد نه لګیږي. ځکه د شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنې ستونزه وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټوي.
د بدلون ادبي بنډار په آزاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بنډار ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه:
نه چېرې ترانه شې بیا مرد رما، غاړه دې بند شه کړتلې تر هدیرې ګولې، یو چاو یې درته چې دا دې څه لیکلې په لاس، ځواب مې ورکړو چې دا نوم دی د هغې ګولې، او ما خپل وخت زوی ته هر سړی وایي مزې دې وکړې، بېلا تا چېرته دې خوندونه او مزې ګولې.
یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. طنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ:
سسرا ننګی دې ګرانا، ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی، یارا دې سبزی جاتو تا، یو آکس در ولاګه ټول کلی کې خپلیا، زه خو یکدم په کوټا کې خشرات وتا.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بنډار ګډونوالو ته یو ترانه وړاندې کړ:
پښتنو دی گله وکړه، تم د وچی سرا تم سی زلی دینا، تم سی زلی دینا.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دېرش کاله وشول چې دعوت مجله له ناروې خپریږي. د دې مجلې مسؤول مدیر محمد طارق بسکر دی. تازه د دې مجلې 224مه ګڼه د پی ډی ایف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلور ته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خپریږي، ایمیل یې څه دی او د ټیلیفون شمیرې کومې دي. پورته چپ لاس ته د داود خان د وخت ملي سرود دی. د دعوت مجلې 224مه ګڼه کې له ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د ښځو په اړه یو مطلب دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یوې مخکښې ارمان لوڼۍ سره مصاحبه ده. د دې مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي بسکر نه به واورو چې نږدې درې نیم لسیزې مخکې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خبروله.
زه دعوت مجله خو کزه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور له سباته ته کې د ناروې واد نه پېل شو لومړی 200 غانې وی لومړی وخت کې لومړی او دوی می تر درې می غانې دوی می غانې پورې او د سفوش مری اوس ما د خنډ په ځکه مختمه نشته.
یعنی تقریبا څو مخه بوا
شل مخه خوخد
شل مخه دا بم بیا په څه شکل توزیع کوله په هغه وخت خو دومره کډوال هم پنار وی کینو